السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې خبرونې ته ځانګړې شوې، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې قطر او ترکیه دواړو هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د کنټرول چارې په ګډه پر غاړه سره واخلي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان ویلي چې 2021 کال د ښځو لپاره ښه کال نه و. دا راپورونه وروسته راځي، خو راځئ چې خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیل کړو. یوه نوې سروې ښیي چې د طالبانو له راتګ وروسته نږدې نیمایي رسنۍ تړل شوې دي. د بریتانیا دوه خیریه موسسو له افغانانو سره د ژمي پر مهال د بشري مرستې غوښتنه وکړه، او بلاروس وایي لندن کې یې پر سفارت برید شوی او ډیپلوماتانو ته یې زیان اوښتی. بشپړ خبرونه. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ پر رسنیو د پام وړ اغیز کړی دی. دوی د یوې سروې پر اساس ویلي چې په هرو لسو رسنیزو بنسټونو کې څه باندې څلور هغه تړل شوي، او 80% کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. دا سروې همدې بی پولی خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا شوې چې پایلې پرون دوشنبه خپرې شوې. په سروې کې ویل شوي د طالبانو پر اتاق د رسنیو 40% خزینه کارکونکو خپل دندې پریخي چې ورسره رسنیز فضا تر ډیره د خزو لوانډې تشه شوې ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 533 رسنیز بنسټونه فعال و، چې اوس یې یوازې 312 هغه فعالیت کوي. طالبانو بیا له خپل اړخه د رسنیو او بیان ازادۍ د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو تر اوسه یې د بی پولی خبریالانو د نوې سروې په اړه تبصره نه ده کړې. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو سره د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د مالی مرستې خبر ورکړ. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مارینا سرینی پرونو ویل دغه مالی مرسته به د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ له لارې ولګول شي. د هغې په وینا 1.5 میلیون یورو په افغانستان کې پر بشري چارو، او پاتې 10 میلیونه یورو په ایران او پاکستان کې له افغانانو سره پر بیړنیو مرستو لګول کیږي. د دغه مالی مرستې ډیره برخه هغو کسانو ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې دننه بي ځای شوي. ملګري ملتونه وایي د 2021 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې تر 500,000 ډیر کسان له خپلو مینو بي ځای شوي دي. د بریتانیا دو خیره بنسټونو په افغانستان کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته د خطر پیښېدو خبرداری ورکړی. اکشن ایټ په خپل ټویټر کې لیکلي چې په راروانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي، چې څه باندې 22 میلیونه کسان کېږي، له سختې لوږې سره مخامخ شي. دغې ادارې له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغو اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. دغه راز د بریتانیا بلې خیریه ادارې ډی ای سی هم ویلي چې په راروانو دریو میاشتو کې 1 میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. دغه ادارې هم له مرستندویو هیوادونو غوښتنه کړې چې مخکې تر دې چې ناوخته شي د مرستې لپاره راودانګي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومانو ته هم د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. د یو ان ایچ سی آر د پاکستان څنګه پرون په یو ټویټ کې د پنجاب ایالت د ګجرات په یو مرکز کې افغان ماشومانو ته د واکسین د ورکولو د بهیر عکس خپور کړی. د دې ادارې په وینا په پام کې د پاکستان په 1,650 ولسوالیو کې تر 30 میلیونو ډیرو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین ورکړل شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازنی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا پکې پاتې دی. تازه په افغانستان کې هم د پولیو واکسین په 20 ولایتونو کې پلی شو، او په 14 نورو کې به هم ډیر ژر پایل شي. ملالی یوسفزی د افغان جنو او ښځو د حقونو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر څرګندونو انتقاد وکړ. ملالی پرون پر خپل رسمي ټویټر کې ولیکل، ما تقریبا خپل ټول ژوند د نجونو د تعلیم په وړاندې د طالبانو د بندیز پر خلاف په مبارزه کې وبایله. ملالی لیکلی، په زرګونو پښتنو فعالانو چې کله د طالبانو د کړنو په وړاندې خپل غږ پورته کړی، زیات شمېر یې وژل شوي او په میلیونونو نور یې کډوال شوي دي. هغې لیکلي، موږ د پښتنو استازیتوب کوو نه د طالبانو. بلاروس دا کوي چې په لندن کې یو ډله کسانو د دوی د سفارت ودانۍ ته زیان اړولی او د دوی پر ځینو ډیپلوماټانو یې فزیکی برید کړی دی. بلاروس وایي په دې اخوډب کې یو ډیپلوماټ سخت ټپي شوی دی. د لندن پولیس وایي د یکشنبه ماښام د بلاروس له ډیپلوماټیک ماموریت د باندې د وشخړې د راپور لکبله وربلل شوی. پولیس وایي د سفارت یو کارکونکي چې حمله ور باندې شوی پر مخ ټپي شوی. پولیسو پرون دوشنبه وویل چې د پیښې ساحې ته نږدې یو کس نیول شوی او تحقیقات ورڅخه روان دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون دوشنبه د لبنان په پلازمینه بیروت کې د تیر کال د لوی چاودنې د قربانیانو د درناوي لپاره په جوړو شوو مراسمو کې برخه واخیسته. انټونیو ګوترش چې د لبنان په سفر بوختو پرون د چاودنې په ساحه کې د قربانیانو د یاد څلی ته د ګلونو ګېډۍ هم کېښوده. د 2000 کال د اګست پر 4مه په هغه چاودنه کې چې په نړۍ کې تر ټولو لویه غیر اټومي چاودنه بلل شوې د لبنان د پلازمینې ډېره برخه ویجاړه شوه او لږ تر لږه 214 کسان یې ووژل. چاودنه د سلګونو ټنه امونیم نایتریت له کبله وشوه چې له کلونو راهیسې په یوه زیرمتون کې ذخیره شوي وو. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پانه کې موندلی شي، آدرس یې د ازادۍ رادیو .com. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دوی یو پلاوی قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو او د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاو شغلو ویلي هیواد تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه هم همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د افغانستان اکثره هوایي ډګرونه یا تړل شوي او یا یې فعالیت ټکنی شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ترکیه د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری اژانس لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایي ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایي ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایي ډګره د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایي ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایي حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې درته رادیوي مجله لرو، خو یو بل راپور راخلو. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې 2021 کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو لپاره ډیر بد کالو. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یا چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځې پاتې دي د افغان ښځو د حقونو لپاره بد کال بولی. د دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینې مهمې بریاوې وې، خو افغانستان ته د طالبانو د راستنېدو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزورې عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینې نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کېږي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي، په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوې. د دې تر څنګ نن 95 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي، او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مدت تیریږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دومره وخت کې دی هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دی دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامي ټولې په هغه کولی شي خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دی په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادایي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نه ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دي ولاړ.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو اوس هم رسیږو د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته. خو تر دې پروګرام مخکې راځي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو نچور درته ولرو. احمد تکل دغه ورځپاڼو ته کتنه کړي.
وال ستریت جورنال ورځپاڼې د هغو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې له هم په افغانستان کې بند پاتې دي. ورځپاڼه لیکي سپینه ماڼۍ له افغانستانه د پوځي ځواکونو تر ایستلو څو میاشتې وروسته اعتراف کوي چې له هم هلته امریکایان پاتې دي. ورځپاڼه پوښتنه کوي افغانستان مو په یاد دی، او په دوام لیکي سپینه ماڼۍ خو غواړي افغانستان هیر کړي، خو امریکایان او د امریکا متحد افغانان چې هلته پاتې دي د دې مستحق دي چې پاملرنه ورته وشي. ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وټلو پر محل اټکل وکړ چې یوازې د 200 ترمنځ امریکایي وګړي په افغانستان کې پاتې دي، چې د په وینا په دوی کې ځینې له افغانستانه وټل غواړي. خو وال ستریت جورنال د بهرنیو چارو وزارت د تیرې اونۍ د هغه بیان یادونه کوي چې وی ویل د اگست په 1 له افغانستانه تر وټلو وروسته متحده ایالاتونو له 409 امریکایي وګړو او هغو کسانو سره چې په متحده ایالاتونو کې د استوګنې قانوني اسناد لري له افغانستانه په وټلو کې مستقیمه مرسته کړي، او هغو ته د کورنۍ لغړو سره په امریکا کې د استوګنې امکان برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارز وویل چې اوسمهال تر لاسو لږو هغو کسانو سره په تماس کې دی چې غواړي او چمتو دي چې له افغانستان ووزي او د سفر لپاره لازم اسناد هم لري. خو رسپانه په دې برخه کې هم د سرچینو په حواله لیکي چې وایي د بهرنیو چارو وزارت ته د 13 نومبر میاشتې تر پایه د 126 امریکایانو پته معلومه وه چې له دې ډلې 15 کسان وتلو ته چمتو. وال ستریټ ژورنال پښتنه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی، اقتصادي حالات نور هم خرابېږي او لوږه په زیاتېدو ده. آیا دا پاتې کسان لا هم غواړي چې هلته پاتې شي؟ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په متحدو ایالتونو کې د هغو روانو هڅو په اړه یو تحلیل خپور کړی چې هدف یې د افغانستان د مالي شتمنیو آزادولو ته د امریکا د حکومت هڅول دي. ورځپاڼه لیکي د ولسمشر بایډن اداره د کانګرس د غړو، مرستندویو ټولنو او پخوانیو چارواکو له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دی چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت افغانستان ته د بشري مرستو او نغدو پیسو د لیږلو بهیر بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې بشري بحران په چټکۍ سره د خطرناک حالت پر لور روان دی. ورځپاڼه د تیرې اونۍ په اوږدو کې د امریکا د پوځ د دریو پخوانیو قومندانانو په کابل کې د امریکا د څلورو پخوانیو سفیرانو او نورو جګپړو چارواکو هغه څرګندونې یادې کړې دي چې د بایډن له ادارې څخه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشي کېدو لپاره د پالیسیو د اسانه کولو غوښتنه کړې. د ډلې په خپل بیان کې چې د اټلانتیک شورا خبر کړی ویل دي چې اوس نو د بایډن اداره باید یوازې د یو اقدام جرأت وکړي. واشنگتن پوسټ په دې اړه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو د هغو ارقامو یادونه کوي چې وایي یوازې په سلو کې 15 افغانان کافی خواړه لري. په داسې حال کې چې د اټکل لمخې په سلو کې 90 افغانان به په راتلونکي یو نیم کال کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند وکړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې د باختر خزانه اوس چیرته ده.
در هر شرایط او هر زمان محفوظ مونده او تفیرانه هم خوشبختانه محفوظ است.
استاد نجیب منلای راتوایی چې خه مطالعه څنګه او چیرته کېدلای شي؟
هر ځای کې دا مهمند چې ته آرام ځای ولري، کېدای شي چې د سرک په غاړه باندې موټر ته منتظر وي، کتاب د جبر او بس همته پولاړ باندې یو څو پاڼې ولولي.
د کاکړ یو غاړو پاړه بحث لرو.
ته کوم ځای چې ما ویږي یا زه رسیدلم د وطن مینه ډیر پکښې ده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وایي د باختر خزانه خوندې او په افغانستان کې ده. تر دې په خوا داسې اوازې خبرې شوې وي چې د باختر خزانه ځینې برخې په ایران کې دي، خو د ملي موزیم رئیس دا اوازې ردوي. خاغلی رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د باختر خزانه دقیق ځای ونه خود، خو ویل چې دغه ملي پانګه په افغانستان کې دننه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي. که هم د طالبانو حکومت وایي چې د باختر خزانه ترڅنګ د افغانستان د ټولو تاریخي آثارو ساتنه کوي، خو ځینې لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د باختر خزانه د ساتلو وړتیا نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانه د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. په دې اړه په روانه خبرونه کې راپور هم لرو. د هلمند ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په دې ولایت کې د سلطان مسعود غزنوي تاریخي ودانۍ له غصبه ژغورلې ده. دا ودانۍ دیار له سوه کاله مخکې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې جوړه شوې ده چې د نه پاملرنې له امله یې اوس ډیری برخې نړېدلې دي. د باختر اژانس د معلوماتو پر بنسټ په دې ودانۍ کې هغو کسانو ژوند کاوه چې د جګړو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو، چې د دوی له ډلې ځینې یې غوښتل چې د ودانۍ دننه ځان ته خونې جوړې کړي، خو د هلمند اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې مخه نیولې ده. د یاد ریاست مسؤلان ویلي دي چې د سلطان مسعود د ودانۍ بیا رغولو په خاطر یې هڅې پیل کړي دي. افغان انزورګران وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یې کارونه په ټپه درېدلې دي. د انزورګران وایي طالبانو د کابل ښار له ډیرو دیوالونو د دوی جوړ شوي انځورونه پاک کړي دي او دوی ته یې دا پیغام ورکړی چې د طالبانو په حکومت کې د انزورګرۍ لپاره ځای نشته. افغان انزورګران وایي طالبانو له دوی سره هیڅ خبرې نه دي کړي او نه هم داسې څه ویلي چې دوی د خپل کار او راتلونکي په اړه پوه شي. په همدې خاطر له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه په روانه خپرونه کې راپور هم لرو.
د باختر خزانه د افغانستان هغه ملي پانګه ده چې تر 2000 کلونو اوږد تاریخ لري. د باختر یونان په دې خزانه پسې پخوا هم ډېرې هڅې شوې وې چې پیدا شي، خو دا خزانه په 1901 کال کې د افغان او شوروي لرغون پیژندونکو په هڅو د جوزجان د مرکز شبرغان په تلاتپې کې پیدا شوه. د افغانستان د تیرو څو لسیزو په جګړو کې هم باختر خزانه خوندي پاتې شوه، خو اوس د دې خزانې په اړه افغان فرهنګیان اندېښنې لري. آیا طالبان کولی شي چې دا خزانه وساتي؟ په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا پیل وروسته د باختر خزانې د خوندیتوب په اړه هم پوښتنې او اندېښنې راپورته شوې دي. دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ټولنیزو رسنیو کې داسې انځورونه خپاره شول چې ګنې د باختر خزانې ځینې برخې په ایران کې دي. په دې راپور کې مو د دې موضوع د روښانه کولو هڅه کړې ده. د افغانستان د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل باختر خزانه په افغانستان کې ده. کته هم خاغلی رحیمی په افغانستان کې دننه د باختر خزانه د دقیق ځای پړه ته نه وایي، خو ټینګار کوي چې دغه خزانه په یو خوندي ځای کې ساتل کیږي.
آثار گنجینی باختر در گذاشته
د باختر خزانی آثار د هغه مستقلی لید پر بنسټ چې د افغانستان د ملي موزیم کارکونکو لري په هر ډول شرایط او وخت کې خوندي و او تر اوسه هم له نیکه مرغه مسونه او خوندي دي.
خو آیا په اوس وخت کې افغانستان د باختر خزانه د ساتلو لپاره یو امن ځای کېدل شي؟ د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس عمران خان مسعودی په تیر کې په څو ځلې رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په اوله دوره کې څو ځلې هڅه وکړه چې باختر خزانه ترلاسه کړي خو بریالي نشول. اوس یو شمېر لرغون پیژندونکي او د پوهنتون استادان په دې باور دي چې طالبان د افغانستان د دې ملي پانګې د ساتلو توانایي نه لري او اړتیا ده چې له دې وروسته د دې خزانې د ساتنې مسؤلیت یونسکو ته وسپارل شي. لرغون پیژندونکی او د پوهنتون استاد رحیم الله په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
احتمالی که خزانه
د باختر خزانه د خطر احتمال ډیر زیات دی. د دې لپاره چې طالبانو همیشه د یوې ډلې په توګه یادونه کیږي، هغه ډلې چې تر اوسه د نړۍ له خوا د یو رسمي حکومت په توګه نه ده پیژندل شوې. د دې ترڅنګ لری نه ده چې دغه ډله په داسې اقداماتو لاس پورې کړي چې د افغانستان د خلکو له ملي ګټو سره په ټکر کې وي. مختیر وخت کې هم تجربه کړل چې طالبانو هڅه وکړه تر څو باختر خزانه ترلاسه کړي.
د پوهنتون یوه بله استاده رحیمه نعیمی وایي چې افغانستان تلپاتې امنیتي ټیکاو نه لري، نو له همدې امله باختر خزانه له ګواښ سره مخ ده. آقای نعیمی په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په لحاظ امنیتي افغانستان
د افغانستان سیاسي او امنیتي وضعیت له ننګونو سره مخ شوی دی. د دې وضعیت د تلپاتې کېدو لپاره زیات وخت اړتیا ده او اوس ډیر احتمال شته چې باختر خزانه خوندي نه وي.
خو افغان لیکوال او فرهنگ پال نجیب الله منلی وایي چې د خوندیتوب لپاره بل هیواد ته د باختر خزانه وړل د حل مناسبه لار نه ده.
د افغانستان اوسنی حاکم نظام د فرهنګي میراثونو په ساتلو کې چندان د باور وړ نه دی. د نظام کې بلخ کشمیر هغه تور مغز نه سرشته دي چې د لرغون آثار له منځه وړل ورته وړي ویاړ ښکاري. نو په دې نظام کې د افغانستان فرهنګ او تاریخ په ټوله کې له ګواښ سره لاندې مخ دی.
طالبان د باختر خزانه د خوندیتوب او د ساتلو د څرنګوالي په اړه نظر نه ورکوي. خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان تیرونی آزادی رادیو ته وویل د طالبان حکومت ژمن دی چې د هیواد له تاریخي او لرغون آثارو ساتنه وکړي.
اسلامی افغانستان متوجه است،
اسلامی امارت متوجه ده. تاریخی آثار به هم ساتل کیږي او هم به پالنه کیږي. دا تاریخی آثارو له ځای کې دوه ویجاړېدو به مخنیوي کیږي. موږ په ټول هیواد کې د موضوع ته متوجه یو.
د افغانستان د تاریخي او فرهنګي آثار او د امنیت او خوندیتوب په تړاو وندښنې لمخ کې هم موجوده وي. د طالبانو لاسته د دغه هیواد له لویدو نږدې لس میاشتې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر مخکېنۍ غړو غوښتنه کړې وه چې باختر خزانه د یو بل دریم معتبر هیواد ته واستول شي او ټینګار یې کړی و چې دغه هیواد د باختر خزانې لپاره خوندي او امن هیواد نه دی او احتمال لري چې دغه ملي پانګه قاچاق شي. باختر خزانه تلویخت کال مخکې په 1978 کال کې د جوزجان په تلاتپه کې ترلاسه شوه چې اوس په افغانستان کې د سرو زرو تاریخي ذخیره او د نړۍ د 15 سترو خزانو په کتار کې راځي. دغه خزانه په وروستیو کلونو کې د نړۍ د 14 هیوادونو په 9 نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شوه او د 2020 کال په لومړیو کې بیرته افغانستان ته راوړل شوه او افغانستان بانک ته وسپارل شوه چې ویل کېږي یو خوندي ځای کې وساتل شوه. د باختر خزانه شپږ کیلو وزن لري. دغه خزانه 415 اتیا سره او 1115 برخې ده چې ټوله یې سره زر نه دي، بلکې د فیروزه دانه او لاجورد هم پکې شامل دي او عقیق هم پکې کارول شوي دي. دغه خزانه د تیر کال په ژمي کې د افغانستان په ارګ کې نندارې ته کېښودل شوه.
دا خی مطالعه د کولو پاره ډیر بحثونه شوي او ډیر کتابونه لیکل شوي. په هر بحث او هر کتاب کې داس لارښوونه شته چې د مطالعې لپاره یې ځینې خاص ځایونه او شرایط ښودلي، خو استاد نجیب منلی وایي مطالعه هر وخت او په هر ځای کې کیدلای شي. د استاد منلی په باور هغوی چې د مطالعې لپاره ځانګړی ځای او وخت غواړي په دې بهانه له مطالعې ځان خلاصوي. له استاد منلی سره مو په همدې اړه مرکه کړې چې څنګه څه وخت او چیرته ښه مطالعه کیدلای شي. استاد که لومړی درته وای چې مطالعه څنګه کیدلای شي چې ګټوره تمام شي.
د مطالعې نه هدف څه شی دی؟ اول باید په دې ټکي باندې فکر وکړو. یو هغه مطالعه ده چې موږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یوه هغه مطالعه ده چې موږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو او یوه تفریحي مطالعه ده د ساتیرې په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري او جالبه دا ده چې هم مهاله باید درې واړه سره وکړي. یو څوک چې مطالعه کوي نشي کولای چې د درې واړو کې یوه پرېږدي. نو که تفریحي مطالعې ته راشو، تفریحي مطالعه مثلا د ناولونو لوستل دي، د لنډو کیسو لوستل دي، د طنزونو لوستل دي، د شعرونو لوستل دي. دا چې هر ځای کې او هر وخت په مخه درغله، بس شروع که او چې کله د وخت نه ختمه که، دا کوم خاص چوکاټ نه غواړي. ځکه درته د خپلې تجربې نه ووایم، نو شاید تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستی دي. کله چې په بس کې ولاړ یې یا په ریل کې ولاړ یې، بل کار نه لري، بل شی نشي کولی. او کتاب چې واخلي، کتاب دومره ځای نه نیسي. نو په یو لاس کې کتاب ونیسي، یو لاس باندې ځان کلک ونیسي، دغه د سفر وخت نیم ساعت کې، یو ساعت کې، شل دقیقې کې، تر دې زیات یې، هغه هم در باندې خطیریږي او یو څه د لوستې هم وي. دا یو ډول مطالعه ده. دا په هر ځای کې کیږي، په هر شرایطو کې کیږي، د بازار منځ کې کیږي، په تفریح کې کیږي، په چکر کې کیږي، هر ځای کې. یعنی دا مهمه ده چې ته آرام ځای ولري. کېدای شي چې د سړک په غاړه باندې موټر ته منتظر یې، کتاب د جبر وباسي، همالته په ولاړه باندې یو څو پاڼې ولولي. نو دا هغه مطالعه ده چې خاص امکانات هم نه غواړي او خاص شرایط هم نه غواړي، او ډېره مهمه مطالعه ده، هم د فکر د تازه ساتلو لپاره او هم د تزده کولو په خاطر. دویم ډول مطالعه افاقي مطالعه ده، د دې په خاطر چې په ټولنه کې ژوند وکړي، ته باید تاریخ سره آشنا اوسې، د جغرافیې سره آشنا اوسې، د سیاست سره آشنا اوسې، خلکو سره ناسته ولاړه کوي، د فرهنګونو سره آشنا اوسې. دا مطالعه هم نسبتا آزاده کیږي. ښه ده چې سړی د مطالعې په ترڅ کې یاداشتونه واخلي، ځان سره څه یاداشت کړي، کله کله ځینې نقل قولونه سړی یاداشت کړي. نو کتاب هم درسره، د کتاب تر څنګ به یا د یاداشت کتابچه او یا
اوس خبر آسان ده یو موبایل بدر سره ای چې هغه کوم ټکی چې تاسو مهم ښکاری او تاسو فکر کوئ چې بیا به باید پاره باندې غور وکړي هغه پکې یادداشت کوي. کله هغه داسې کېدلی شي چې موبایل در سره دی او پاڼه دې خوښه شول دغه پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. نو دا هم د نوي تخنیکونو د ځینې استفاده کولی شي کوم خاص طرز او کوم خاص مشکل په دې کې نشته. دریمه مطالعه هغه مطالعه ده چې ته د یو موضوع د زده کړې په خاطر یا د یوې څېړنې په خاطر کوي هغه دقت غواړي. هغې ته باید په آرام ځای کې کښېنئ، موضوع په دقت ولولي، که د موضوع په باره کې سوال درته پیدا کیږي هغه دپاره بل کتاب وګوري. یعنې دا کار یا په کور کې یا په دفتر کې یا په کتابتون کې کیدلی شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یاداشتونه باید منظم وي او یاداشتونه داسې وي چې د ستا د څېړنې د موضوع سره تر ډېره تړلي وي. په یو کتاب کې شاید تلس پنځلس موضوعګانې پیدا کړي چې تا ته جالبې دي، مګر په هغې کې دولس ستا په درد نخوري د دې څېړنې دپاره. نو په هغې باندې خپل فکر مه مصرفوه، په هغه څه چې واقعا همدا اوس دستي ستا دپاره پکار دي په دې باندې فکر وکړه او هغه نورې موضوعګانې فقط هم دومره ځان سره وساته په خیال کې دي چې په دغه کتاب کې زما د خوښې څه شته. نو که بله ورځ که ما څېړنه کوي نو حداقل د یو کتاب نوم به دی په فکر کې یي چې تا لیدلی دی او څه پکې په نښه کړي دي. نو دغه هغه لارې دي چې مطالعه اغیزمنه کوي.
استاده، مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدي مطالعه وکړي. داسې مطالعه نه چې بیخي په کتاب باور وکړي چې څه په کتاب کې دي دا بیخي صحیح دي او زه باید پکې هیڅ فکر ونه کړم او دا ومنم.
یو لیکوال ویلي دي چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنی ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې لپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلومات د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کړي یا یې نقد کړي. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او پرې به تېرېږي. هغه څه چې تا دپاره نوي دي هغه به ځان سره یاداشتوي یا به په خپل فکر کې ساتي، مګر دا د یو کس نظر دی. دا نظر به ستا خوښېږي یا به دې نه خوښېږي. که خوښ دې شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښ دې نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کړي، مؤثریت او نامؤثریت معلوم کړي، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کړي، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي، د نور چا خبرې هم واوري. نو کله چې ستا مطالعه پراخېږي، ستا فکر ورسره پراخېږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخېږي، بیا ته کولی شي چې کله چې کتاب لولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځایونه پکې په اسانه پیدا کړي. نهایت کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر لولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما دپاره جالب ده چې دا نظر باندې پوه شم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کېدای شي چې زما دښمن لیکلی وي او طبعا ډېرې خبرې به په ما بدې لګېږي، مګر په هماغه ضمن کې هم کېدای شي زه څه شیان پیدا کړم چې زما دپاره په درد وخوري. نو په دې خاطر کله چې کتاب لولي د هغه د اخیستلو ټکي باید په نښه کړي او په هغه باندې بیا د سره فکر وکړي، د سره د خپلو موجود معلوماتو په رڼا کې فکر وکړي او کوم ځای کې چې معلومات کمی هغې باندې تکیه وکړي. دلته بیا هم کېدای شي چې زه درته خپله شخصي تجربه ووایم. ما تاریخي ناولونه لوستي دي. تاریخي ناول د یو ناول لیکونکي کیسه ده، خیالي کیسه ده، مګر په ځینو تاریخي مسایلو باندې تکیه کوي، د تاریخ کتاب نه دی. خو کله مې چې تاریخي ناول لوستی دی او کومه صحنه مې خوښه شوې یا مې پکې شک پیدا شوی دی، بیا تر د تاریخ کتاب پسې، یا که یوه صحنه مې لیدلې ده چې د یو جغرافي په باره کې خبرې کوي، دغه ځای د جغرافیې د کتاب پسې تلی یم.
خپل معلومات په بشپړ کړی دي. ډیر زړه د شوې دي چې ما ډیر دقیق تاریخي معلومات د تاریخ ناول د برکت له سره وړي دي. کچیر ما دغه ناول نه ورسې شایې مو ته به فکر شوی نه وي، مګر چې فکر مې شوړه بیا پکې لږ ژور لارلم. نو دا د مطالعه هغه ارکونه دي چې سره کولای شي چې خپل ژوند پی غني.
وروسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
ما مخکې درته وویل چې مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کېدش د وخبرې و ټوټه مخته درشي. ویل ولا کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولی شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چرتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې 10 دقیقې 20 دقیقې دغه وخت چې ته دلته تېروي دا وخت خوسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي، نو هر وخت چې ستا یو فرصت پیدا کیږي، انتظار وخت دی، دا یو وخت چې پر استفاده نشي کولی، نو هلته کولی شي چې کتاب ولولي او د خپل معلومات زیات کړي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشتوي، او د دې لپاره چې ځان ته یو زمينه برابر کړي چې څنګه خپل مطالعه پراخه کړي، نو یو ورکی کتاب چې په کور کې ولاره هغه نه استفاده وکړه، خپل ملګری د تو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د خاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پونتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډیر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې کتاب خوښي 5 شپږ باندې ولولي، نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دو سره ډیرو انزورګرانو خپل ځانونه سانسور کړي او ل خپل هنري کارونه یې لاس اخیستي. دغه هنرمندان وایي چې د هنر پاړه په ځنګړي ډول د انزورګری پاړه د طالبانو د حکومت چلن لا تر اوسه نه څرګند دی او له همدې امله خپل کار بند کړي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د هر ورځې په تیریدو سره د کابل په دیوالونو د انزورګرۍ رول کمیږي او ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ نیولای. هغه دیوالونه چې په تیرو شلو کلونو کې د ډیری انزورګرانو لخوا انزور شوي وو، د هر تیریدونکي کس پام به یې ځان ته اړاوه او هر یو یې یو پیغام درلود. د هنر سالار بنسټ چې له شپږو کلونو راهیسې په افغانستان کې د دیوالونو د انزورګرۍ د ودې لپاره کار کوي، اوس یې کارونه په ټپه دریدلي. د دې بنسټ د پروګرامونو مسول زبی مدبر وایي د طالبانو په وخت رسیدو سره د دوی ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې. نوموړی وایي د طالبانو په حکومت کې په دیوالونو د انزورګرۍ د بیا پیلېدو هیڅ هیله نشته.
ټول په دې برخه کې نو ممانعتونه شته، خو موږ محدود څه چې بيخي بالکل بند دي، ټول فعالیتونه زموږ محدود شوي نه دي چې حتی بند دي. نو د دې په برخه کې موږ هیڅ نو فعالیت نشو کولای او تر اوسه پورې موږ ته زموږ خط یا مسیر نه دی معلوم شوی چې موږ څوک په کوم ځای کې یا څه رقم مخکې لاړ شو.
د دیوالونو انزورګری په دیوالونو او عامه ځایونو کې د نقاشیو شکلونو لیکنو سمبولونو او نخو انزورولو هنر دی. زبی مدبر له طالبانو غواړي چې دوی ته د هنري فعالیتونو اجازه دی ورکړي. هغه وویل
سوچ د طالبانو حاکمیت په افغانستان کې راغی، نو اوس فعلا فعالیت نه لرو، ټول فعالیتونه زمونږ په ټپه دي، ځکه چې هغه فعالیتونه چې مونږ کړیو په افغانستان کې هغه ټول ونړېدل او ورنګ شول، نو د هغې په ویر باندې مونږ نشو کولای چې کوم فعالیت ولرو. که فعالیت هم وکړو شاید مونږ سره ممانعت خپل وخی. طالبانو دریز هم تر اوسه پورې په دې برخه کې نه دی معلوم چې آیا دوی څه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنیدو څخه باندې څلور میاشتې تیرې شوې دي او په دې موده کې د انځورګرانو، میناتورانو او نقاشانو فعالیتونه ډیر کم شوې دي. دغه وضعیت په افغانستان کې د هنرونو د پوهنځي زده کوونکو اندېښمن کړی دي. اتنا سلطانی یو استکلنه ده او د هرات پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د څلورم کال محصله ده. دا ویره لري چې طالبان به د نقاشۍ هنر محدود کړي او یا به د نقاشۍ څنګه لمنځه یوسي. د هنر د زده کوونکو چې تر ډیره د مخ د نقاشۍ په برخه کې کار کوي د طالبانو له راتګ سره د انځورګرۍ هنر راتلونکی تیار ویني.
وضعیت هنر په هنرمند هم
په افغانستان کې د هنر او هنرمندانو وضعیت نامعلوم دی او د هنر او نقاشۍ د څانګې د لمنځه وړلو امکان شته. که طالبان د نقاشۍ څانګه لري هم نکړي، خو یقیني ده چې یو شمېر مضامین به له دې څانګې لري کړي. طالبانو د دیوالونو انځورګرۍ په سپین رنګ لمنځه یوړلې او د نقاشۍ هنر ته هیڅ درناوی نه لري. هنرمندان یې اړ ایستل چې هیواد پرېږدي
و بیشانه به کلی با رنگ سفید از بین رفته بود.
په افغانستان کې په دې وروستیو څلورو میاشتو کې د نقاشۍ هنر د زده کړې ډیری مرکزونه رخصت دي. طارق حبیبي هغه افغان نقاش انځورګر دی چې په یاده برخه کې خپل د آثارو د تخلیقولو ترڅنګ شاوخوا 2000 نورو کسانو ته هم په حرفه‌ای ډول د دغه هنرونو د زده کړې زمینه برابر کړې وه. دا ویل څلورو میاشتو راهیسې د زده کړو دغه مرکز تړلی او هیڅ عاید هم نه ترې لري.
ما در دو میاشتو اول
په لومړی دریو میاشتو کې بیخي تعطیل و، اوس هم نیمه تعطیل او یا هم تعطیل دی. په تیرو شپږو میاشتو کې زموږ د تابلوګانو پلور په افغانستان کې بیخي صفر و. عام یوه تابلو مو هم نه ده پلورل شوی. د څیرو ډیری تابلوګانې مو له مرکز ټولې کړې او په دې برخه کې کوم فرمایش هم نه لرو او د زده کړو لپاره هم څوک مراجعه نه کوي.
طالبانو د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې د انځورګرۍ په برخه کې د انساني انځورونو مخالفت کاوه او دا یې د اسلامي ارزښتونو خلاف عمل ګاڼه. خو د واکمنۍ په نوې دوره کې تر اوسه د انځورګرۍ اړوند خپل دریځ نه دی اعلان کړی. و موږ غوښتل چې د نقاشۍ د هنر په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو. خو د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد زموږ اړیکې او پیغامونه جواب نه کړل. خو مخکې ښاغلی مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د موسیقي او فلم د هنر په اړه ویلي و چې د موسیقي د تولید او افغان فلم ریاستونه به خپل فعالیتونه پیل کړي. ښاغلی مجاهد ویلي و چې د موسیقي د تولید ریاست به په لومړیو کې ترانې تولیدوي او د فلمونو لپاره هم دوی سره ځینې سوجي ستاتې وړي تر فلمونه جوړ کړي. خو نو موري دا هم ویلی و کوشش کوو چې کاری د شریعت په چوکاټ کې برابر وي. د یادونه ده چې د زبی مدبر او اتنا په ګډون ډیرای افغان هنرمندان په ځنګړي ډول انځورګران په افغانستان کې د حکومت د ګړندی سقوط او د طالبانو د تسلط لامل په ټاکان کې دي او دوی وایي د دومره چټک سقوط تصور یې هم نکاوه. انځورګران له طالبانو غواړي چې هنرمندانو ته د کار کولو اجازه ورکړي څو له اقتصادي ستونزو او د هنري خندونو لامل د هیواد پریښودو تاړ نسی. که څه هم له دې وړاندې ډیرای هنرمندان د طالبانو د ریلا افغانستان واتلیتی
کاکړی غاړی د پښتو فولکلور یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دا غاړی کده کاکړو په سیمه کې راټو کېدلې دي اوس په ډیرو پښتنو سیمو کې ویل کیږي او مینوال لري. دا کاکړی غاړو د شالید اوسنی حالت او په موسیقي کې د غاړو د ترزونو په اړه مو لیکوال نواز قایل او هنرمند روزی خان شوق سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
لومړی لقایل صاحب څخه پوښتو چې کاکړی غاړي لکله ویل شوې دي او اوس چې هغه په خوا څنګه ویل کې دی او جوړې دي آیا اوس هم جوړېږي کنه؟
یاره کاکړی غاړي تاریخ سره نشي یادولای چې له څه وخت څخه ویل شوې دي. ولې چې دا ډېر لوی زوړ تاریخ لري، ډېر زوړ تاریخ لري. دا زموږ د ترپلرو هم له مخه دي، تر نیکګان هم له مخه دي. څنګه چې ژوند پیل شوی دی یا دا خلک دلته وجود پیدا کړی دي، له هغه وخت څخه دا کاکړی غاړي چې زموږ رعایت دي، یا زموږ د پلورو رعایت دي، یا زموږ د نیکګان رعایت دي، یا زموږ مندو خوندو به مطلب دا کاکړی غاړي. کاکړی غاړي د کاکړی غاړو اصل حقیقت چې دی هغه زما په خیال باندې چې دا زنانو د زنانو به ډیر دا کاکړی غاړي جوړولې. او هغه به ډیر صفا ولی ډیر سپیس په کې ډیر لوی پیغام غشتي وي. زبې وا کاکړی غړ تا ته وکم چې قرض ما په غاړه نه گریوان خوی د پښتانند اوس دا خلک چې هر ته تشبیه ورکی خلک مشکاره تشبیه ورکی زب دخت ډیر لوی تشبیه ورکم چې هغه د خپل کام خبره کوي هغه د دې وطن خبره کوي چې قرض ما په غاړه نه دی گریوان خوی د پښتانه دا یو شج جوړ کړی زنانی جوړ کړی دا نو هغه د خپل کام د دې پښتانه کام د پاره جوړ کړی د دې پښتانه خوري د غیب قرض ما په خیال باندې دارنګ ډیر غاړسته یو بیا بل غاړه ده چې ما د سرچ کړی د خور کی ما د سرچ کړی د خور کی تاره ځان نواب جوړ اوس په دغه کې دومره لوی پیغام غشتی دی موږ خو په داشکاره د غورته ګورو چې هغه خپل چې پروګرام څوک وي یا په سمانه درته واخم هغه د مینې په حواله باندې چې دوی دغه ښکاره کړی دي موږ خو ښکاره دا معنا ورکو چې یعنې د مینې په معنا باندې دي دغه ورکړی دي چې ما د سرچ کړی د خور کې تاله ځانه نواب جوړ یعنې هغه دا معنا چې د توقوع دین لرو ویل د دې کام د آبادۍ توقوع دین لرو ویل د دې کام د پرمختګ توقوع دین لرو ویل د دې کام د ښایست توقوع دین لرو ویل د دې کام د یووالي د ورورولۍ توقوع دین لرو ویل دي زما په خیال باندې او نن سبا چې دا کوم چا کتابونه چاپ کړي دي یا پر کاکړی باندې کار کړی دي په هغه کې خو تر کومه حده موږ ویلي دي دا زموږ په سیمه کې دا کاکړی اکثر زموږ په سیمه کې ویل کېږي او اکثر زموږ د سیمو خلکو دا کاکړی ویلي دي هغه باندې چې دا کوم چا کتابونه لیکلي دي زه به نمونه نه واخم پر دغه بل تا بخښنه وغواړم چې نمونه واخم خو په هغه کې غلطیان شته دغه کې د کاکړی کوم اصلي حالت دی هغه بدل شوی دی هغه نه پاتې شوی.
تاسو ویل چې کاکړی غاړې ډېرې خځو ویلې دي بل خوا ټپی هم خځو ویلې د کاکړی او د ټپو د موضوعاتو څه فرق شته کنه؟
کاکړی ټپی خو زموږ په دغه زموږ په چاپیریال کې چې دا موږ په کوم ځای کې استوګنه کوو زموږ په چاپیریال کې دا ټپی ډیر نسته او دا زموږ جوړې شوي نه دي دا د خیبر پښتونخوا په خوا کې دا ټپی ډیر نغه لري ټپی ستا د خیبر پښتونخوا په خوا کې ډیر جوړ کړي زموږ په خلکو کې زموږ د خلک چې د کاکړی دغه ځکه ورکوي چې هغه په دا خاص دغه د کاکړ چې کومه سیمه ده ډیورند کرښه شوا خواته چې کومه د کاکړ سیمه ده په دغه کې ویل کېږي فرق به دا شراو باسو چې کاکړی چې دی ما درته وویل چې هغه د دې کام د ولس د وطن دغه مینه ډیره پکښه ده د وطن مینه ډیره پکښه ده زما په خیال باندې تکمه ده چې ما ویل یا زه رسیدلم د وطن مینه ډیره پکښه ده د وطن د پرمختګ مینه پکښه ده د کام د پرمختګ مینه د کام د روڼوالي مینه پکښه ده د کام د یعنی معنا په یو معنا به دا وایي چې د علم د هڅې مینه پکښه ده او ټپی چې دي په ټپو کې هم ښایسته ښایسته ټپی سته ډېر ښایسته ټپی سته چې د کامو د تقریبا دغه نه سره بیل کړي دغه تفاوت یې دارنګ نه کړي چې په هغه کې نو مینه نشته یا په هغه کې کام نه دی ستایل شوی یا په هغه کې ولس نه دی ستایل شوی یا په هغه کې وطن نه دی ستایل شوی یا په هغه کې د وطن د مینې لپاره کار نه دی شوی یا د وطن د خلکو د مینې د علم د پوهنې لپاره کار نه دی شوی په هغه کې هم شوی دی په هغه کې هم شوی دی ټپی اوس نو په کاکړی کې بدبختانه چې یو سیال صاحب کار باندې کړی دی هغه خو نو اوس ما نه دی ویلی د سیال صاحب کتاب چې په هغه کې څومره غلطیان شته که نشته هغه ما نه دی ویلی او دا نور چې دی نور چې کوم کاکړی باندې کوم چا کار کړی دی هغه خو ما ویلی دی په هغو کې خو ډېر غلطیانې ماته ایسي.
شوق صاحب تا هم کاکړی غاړې په سندرو کې ویلي که دا راته ووایه چې کاکړی غاړې له موسیقۍ سره څومره اړخ لګوي یعنی موسیقۍ ته جوړې دي که نه؟
په موسیقیانو کې ډېرو خلکو ویل دي لکه لاسی پلازه را شروع اول ګسره پخوا ګل زمان استاد ویل دي ډېر شی ویل دي هغه نه دی توره شپه ده توره خونه شینخالۍ نه ده معلومه د هغه بعد بیا روپ کنداري ګل اسرت نو بیا په چغې کې چغې کې خونو لکلاسې په کلاسې پلا کې له پخوا ز لکلو کلو زرا شروع په موسیقي کې چې اول ویل سوی دی ګل زمان او بیا په داغو بعد بیا د کلاسې پلا والا شروع کړی دی مثال درویش کاکړ غنی اسرات دغه سی په زلباری و ده نور سندرغاړي به هم شاید وي ما په خپله ویلی دی تقریبا شل یا دیرش اندازه ما په موسیقي کې کړی دی د کاکړۍ غاړو ډېر ښه راغلی دی خلکو بیخي ښه خوشې کړي یو نوی کمپوز یو نوی انداز موږ ورته جوړ کړی دی
تاسې د ډېرو طرزونو یادونه وکړه خو په افغانستان کې هغه یو طرز مشهور دی چې توره شپه ده توره خونه شین خالی نه ده معلومه یعنې په هغه طرز کې ویل شوي دي خپله کاکړۍ په څومره طرزونو کې تر اوسه ویل شوي دي که ځینې بېلګې هم وړاندې کوي
یاره دغه یو طرز هغه خو نو پخوانی طرز وي بیا استاد ګلزمان اوس د کوټې موسیقي و هغه معیار خو ګسره په هغوی کې هم دونه معیار نشته چې هغه زموږ غږونه تر دې ځایه را ورسوي نه هغه د ریکارډینګ ښه دغه سته نه د موسیقۍ او بل ستا په سوو په زرو په که دا درته وایم چې ترابیا خو زما هم زیات زده دی چې اوس شروع سم ولاکه تر سبا پورې ختم شو
که اوس راته یو څوک اکړۍ غاړې ووایه
بے پروا جانا نولاڑ از ما گرانے با لچا غواڑ از ما گرانے با لچا غواڑ پاوڑ قدم رازا بری او میان دی دکال بری او میان دی دکال وے نور د ګرد کول آسان د اسره دا یو سپای د توپان د اسره دا یو سپای د توپان
دی کوم طرزو
دا غرنۍ ککړۍ انداز دی ما په خپله کړی دی ډېر ښه چلېدلی یم دی ډېر خلکو خوښ کړی یم هلته غرني خلک چې دی هغه بیا پهاړي راګ ورته وایي دغه دا زموږ د پهاړي خلک دغه راګ ډېر خوښوي ستاسو د غرني خلک بیا د پېښور او د کابل خلک هغه بیا بیرمي راګ ډېر خوښوي
دغه نور طرزونه هم نمونه لري که نه
د ګسر بالکل چې اذان کېږي هغه هم په یو را کې به وي د دنیا هېڅ هم بې راګه نست په را کې به موجوده وي چې هر څه وي
مقصد مې دا دی د کاکړۍ غاړې چې ویل کېږي چې بېلابېلو طرزونو کې ویل کېږي دغه د کاکړیو غاړو طرزونو ته هم نمونه ایښودل شوي که
نه نه هغه په راګو کې بیا استعمال شوي دي په راګو کې مثال په بیرمي کې په پاړي کې په کستوري کې په پیلو کې په نور دغسې مختلف نور راګونه هم شته خپل نوم نه لري چې د پلانۍ راګ دی پلانۍ
قایل صاحب که د اصیلو کاکړیو غاړو خبره کېږي نو آیا هغه پخوانۍ غاړې چې مخکې ویل شوي دي اوس هم هغه ویل کېږي راټولې شوي دي که نه ورسره تاسې دا خبره هم وکړه چې ځینې غاړې چې راټولې شوي دي هغه په هغه اصیله بڼه باندې نه دي راټولې شوي غلطۍ پکې دي
د کاکړۍ غاړو اصلي حالت چې دی دا واقعي هم په رښتیا هم بدل شوی دی او دا اوس شوق چې دوی غاړې وکړي په دا یوه کې چټ یاد کړي او دا چټ نه دی دا ادې ګران مه د هغه د هغه وویل دغکې ګران یادېږي ګران چې دی هغه اصلي حالت چې دی هغه ګران دی هغه بله زما زه خو اوس هېره شول هغه ده وویل هغې کې هم هغه دغه غلط وویل نو دارنګه چې موږ په خپله به دا کوم اله کې پریوستي دي چې هغو خلکو کومو خلکو چې غاړې جوړې کړي دي په کومو خلکو چې غاړې جوړې شوي دي او په کومو سیمو کې چې غاړې زنان جوړ کړي یا سړیان جوړ کړي دي د هغې سیمو خلکو زما په خیال باندې چا کار نه دی باندې کړی کنی هغه خبرې بیا په اصلي حالت کې راټولولی شوې او چې کوم چا یو کاکړ دغه چې دی سیال کاکړ صاحب چې دی هغه زموږ د سیمې دی خو زموږ له سیمې څخه چې دی په ډېر د پلار ور نیکو دا تللی دي پښین نه بیا هلته آباد شي دي اوس دوی په کوټه کې آباد دي دوی په اوس سیال صاحب خپله په کوټه کې آباد نو هغه چې کوم راټول کړي ما درته وویل چې هغه کتاب خو ما نه دی کتلی چې په هغه کې کېدای شي چې هغه په دغه اصلي حالت کې په هغه ښه حالت کې په هغه سم حالت کې راټولې کړي دي کنی نور چې څور کدري ما کتابونه پر کتلي دي یا چا پر لیکلي دي پر کاکړوي باندې په هغو کې حالت ور بدل کړی دی.
درنو اوریدونکو د راډیو مجلې د پای په شیبو کې د ځوان شاعر منتشر شاهی یو شعر در اوربو چې خپل یې ډکلمه کړی. په همدې شعر سره د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، درد پرستا خود آزار لیپنیا، صدر شوی زړه بیکار لیپنیا، درد پرستا خود آزار لیپنیا، ستړی کیږی نه دمه وکړه ظالما، ستړی کیږی نه دمه وکړه ظالما، یا په خپلو اوګو بار لیونیا، یا گمنام مرد میدان د غمستانه، یا گمنام مرد میدان د غمستانه، یا خندانه د ناچار لیونیا، یا له هر چا بے پروا مست ملنگا، یا له هر چا بے پروا مست ملنگا، یا د خپل ذات منت بار لیونیا، غم ته خان دی خوشحالی ته پژړای، غم ته خان دی خوشحالی ته پژړای، ته پسدی زما یار لیونیا، ته پسدی زما یار لیونیا، صدر شوی زړه بیکار لیونیا، درد پرست خود آزار لیونیا.
جفارتا هم سغر یو باج اختاری ستا جفارتا هم سغر یو باج اختاری ستا جفارتا هم سغر یو باج اختاری ستا جفارتا هم سغر یو باج اختاری لکا دزان لکا دزان رندی وفا دیگ گنلے وما کھلے ونے وم حکم سو بدی کرلے وما بدی کرلے وما بدی